امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس ویلی دی چې د افغانستان د جنگ دپاره به نوی پلان د بلې میاشتې تر نیمۍ پورې کانګرس ته مخکې کړي. نړیوال بانک د افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې پلان تصویب کړی، او د پاکستان د امنیتي قواو له قوله ویل شوي دي چې د حقانی د ټورسي ډلې یو مهم قومندان د یوې بې پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی دی. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس ویل چې د افغانستان د جنگ دپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د بلې میاشتې تر نیمۍ پورې به کانګرس ته وسپاري. اټکل دا دی چې د ښاغلي ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې به د 3000 او 5000 تر منځ نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستول شي چې د طالبانو او د نورو وسلوالو ډلو په ځپلو کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک پرون د سه شنبې په ورځ د افغانستان دپاره د 500 میلیونو ډالرو د تادیه کولو پلان تصویب کړی دی چې هدف یې د افغانستان د اقتصاد وده او د 5 ولایتونو په مرکزونو کې په اساسي خدماتو کې د انکشاف راوستل دي. نړیوال بانک په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د پیسو دغه مرسته به د افغانستان سره د مهاجرو په چارو کې کومک وکړي. په دې برسیره به د شخصي سکتور په برخه کې د نادارو خلکو دپاره د کارونو د پیدا کولو فرصتونه برابر کړي. په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې دغه پیسو یوه برخه به د افغانستان په 5 ښارونو کې د پرمختیایي کارونو په ګړندي کولو، د خوراکي موادو په ساتلو، د برق په انکشاف او په کلیوالو سیمو کې د سړکونو په جوړولو مصرف شي. د پاکستان د امنیتي قواو د مقاماتو له قوله ویل شوي دي چې د حقانی د ټورسي شبکې یو مهم قومندان د امریکا د یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی دی. د دوشنبې په شپه دغې حملې چې د امریکا د دفاع وزارت تایید نه دی کړی، د دغې ډلې یو مهم قومندان ابوبکر وواژه. د هنګو د ولسوالۍ د سپین تل د دیوال د کلي و اوسیدونکي بهرام خان د ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دغې حملې کې د یو ماشوم په شمول 3 تنه نور زخمي شوي هم دي. د روسیې د حکومت د یو مخالف مشر الکسی نوالنی یو مهم همکار په ماسکو کې بې له اجازې د مظاهرو د جوړولو په الزام په 10 ورځنی قید محکوم شوی دی. ښاغلی رومان روبانوف په هغو 1800 کسانو کې شامل دی چې د دوشنبې په ورځ زندانی شوی. په هغه باندې د دې الزام هم لګیدلی دی چې هغه د پولیسو د عوامرو اطاعت نه دی کړی. پخپله د روسیې د حکومت دغه مهم مخالف مشر نوالنی په دغه جرم په 1.5 ورځ باندې محکوم شو. د سور صلیب نړیوالې ټولنې په جنگ ځپلي یمن کې د کولرا د ساري مرض د زیاتوالي خبرداری ورکړې ده. په یمن کې د دغې نړیوالې ټولنې د کارونو د انتظام مشرې ماریا دل باووزا ویلي دي چې په 13 هفته کې د 5000 نورو قضیو راپور دوی ته رسیدلی. هغه وایي چې د کولرا دغه مرض د 13 میاشتې راهیسې ډیر زیات شوی دی. د یمن 2 کلن داخلي جنگ په هغه ملک کې د نیمای نه زیات طبي مرکزونه تباه کړي دي. د مهاجرو دپاره د نړیوالې ادارې په یوه راپورټ کې ویل شوي دي چې د موصل محاصره شوي ښار ته نږدې د بې ځایه شوو خلکو په یو کام کې د غذایي تسموم له کبله 252 تنه مریضان 312 تنه روغتون ته د علاج دپاره انتقال شوي او 2 تنه سړي، یو ماشوم او یوه ښځه مړه شوي. د دغې نړیوالې ادارې یوه نطاق جیول میلمن ویلی دي چې موږ په دې پوهیږو چې یوه قراردادي کم ته ډوډۍ په 4 بجو راورسوله او خلکو هغه د روژه ماتي په وخت کې په 9 بجو خوړلې ده. هغې ویلي دي، هغه وایي چې دغې ادارې د دغې مسلې په باب جدي تحقیقات پیل کړي دي. د مهاجرو د دغه کمپ په اوسیدونکو ویلي دي چې د دغې ډوډۍ د خوراک نه وروسته ډېر خلک سخت ناجوړه شول او ځینې خو لا روغتون ته انتقال شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ډیپلوماټیکو کارونو او په خارجي مرستو کې د بودیجې د کمی او په نظامی مصارفو کې د بودیجې د زیاتوالي له کبله د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پیشنهاد دفاع کړې ده. د 2013 کال د پاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بودیجې کې د خارجه وزارت او د امریکا د نړیوال انکشافي مرکزی بودیجې وبخې. د 2013 کال د پاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بودیجې کې د خارجه وزارت او د امریکا د نړیوال انکشافي مرکز په مصارفو کې 2% کمواله او د دفاع د وزارت په بودیجې کې 10% زیاتواله راغله ده. د امریکا د مرکزی بانک لوړ رتبه مامورین دلته په واشنگتن کې جرګه شوي او په دې غور کې چې سباله په موقتی ډول څومره د سود په نرخ زیاتواله راولي. په امریکا کې د اقتصادي بحران په وخت کې د مرکزی بانک د سود نرخ صفر ته دې لپاره ورسو چې په ملکي اقتصادي ودې ته لار پیدا شي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې په سان فرانسیسکو کې د استیناف د یوې فدرالي محکمې د پریکړې په تعقیب په پام کې لري چې امریکا ته د ایران په شمول د هغو شپږو هیوادونو د اوسیدونکو پر سفر باندې د بندیز لګولو موضوع سترې محکمې ته راجع کړي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ غټ کې به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوري.
جمهور رئیس ټرمپ په سان فرانسیسکو کې د متحده ایالاتو د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د قاضیانو متفق علیه فیصله غندلې ده. محکمې د ایران، سودان، سوریا، یمن، سومالیا او لیبیا پر اوسیدونکو باندې د نویو ورځو لپاره امریکا ته د بندیز لګولو په اړه د ټرمپ د اجرایي فرمان پر ضد فیصله صادر کړله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د محکمې د پریکړې نه سمدستي وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې څرنګه چې توقع کېده د استیناف نهمې فدرالي محکمې یو ځل بیا هماغه کار وکړ چې مخکې نورو محکمو کړی و. زموږ د هیواد په تاریخ کې په داسې یو خطرناک وخت کې د سفر د بندیز په خلاف فیصله وکړه. ټرمپ ولیکل چې سترې محکمې ته به په دې اړه رجوع
وکړي. There is no doubt to the beautiful future we can create together.
دا د خاغلی ټرمپ د بیانې یو برخه ده چې خپل طرفدارانو ته د دوشنبه پورس کوله. د جمهور رئیس ټرمپ په قول د استیناف محکمه د هغه قانوني صلاحیت تر بخولند کړ. ټرمپ سکال په مارچ کې د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره امریکا ته د شپږو هیوادونو د دوه په سفر بندیزونه ولګول، خو محکمو یې مخه ونیوله او د فرمان عملي کول وځنډیدل. دا ټول هغه هیوادونو چې د اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي. د دوشنبه په ورځ د سان فرانسیسکو د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د فیصلې نه مخکې د ورجینیا په ایالت کې د استیناف څلورمې فدرالي محکمې هم د ټرمپ د اجرایي فرمان په خلاف حکم صادر کړی و، او په دې اړه د میریلند د ایالت د ابتدایي محکمې د یو قاضي حکم تایید کړ. د سان فرانسیسکو د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د قاضیانو د رکزي صحت په خپل حکم کې ولیکل چې د 1952 میلادي کال د مهاجرت او تابعیت قانون جمهور رئیس ته پراخه واک ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت د خوندي ساتلو په خاطر له نورو هیوادونو نه د خلکو راتګ کنټرول کړي، خو بیا هم دا قانون د جمهور رئیس د یو نفري نمایش معنی نه لري. استیناف د څلورمې فدرالي محکمې قاضیانو په خپل فیصله کې زیاتره د جمهور رئیس ټرمپ د مخکنیو بیانونو او هغو پیغامونو باندې اتکا کړې چې هغه د خپل شخصي ټویټرونو نه استولي و. قاضیانو ولیکل چې امریکا ته د مسلمانانو په سفر بندیز لګول هغه څه دي چې ټرمپ یې د جمهوري ریاست په چوکۍ باندې د کیناستنو مخکې هم د انتخاباتو په دوران کې غوښتنه کوله. د ورجینیا ایالت د څلورمې فدرالي محکمې قاضیانو په خپل فیصله کې لیکلي د شپږو ملکونو د 130 میلیونو اوسیدونکو او مهاجرینو په سفرونو د بندیز لګولو او په 2018 مالي کال کې د 110,000 په ځای صرف 50,000 مهاجرینو ته د راتګ اجازه ورکولو سره جمهور رئیس د خپل قانوني صلاحیت د استعمال بنیادی تقاضا پوره نه کړی شو. جمهور رئیس باید په دې اړه غوڅ او مقنعه دلایل ولري چې واقعا د خلکو راتګ د متحده ایالاتو امنیت له خطر سره مخ کوي. لوی څارنوال جیف سیشن ویل چې د عدلیې وزارت د نهمې فدرالي محکمې د قاضیانو د فیصلې سره موافق نه دی او کوشش کوي چې د دې قضیې د نهایي حل لپاره سترې محکمې ته رجوع وکړي. د د 1952 میلادي کال د ملي امنیت او مهاجرت قانون جمهور رئیس ته واک ورکوي چې امریکا ته د خارجیانو راتګ محدود کړي، خو په شرط دی چې واقعا د هیواد امنیت ته خطر متوجي. د فدرالي محکمې قاضیان په دې نظرو چې دا عمومي قانون دی او اطلاق یوازې د هغو شپږو هیوادونو پورې تړلی نه دی چې حکومت یې د اتباعو پر راتګ باندې د بندیز لګولو اراده لري. په اجرایه فرمان کې دا نه دي ذکر شوي چې دغه خلک ټررستان یا ورانکاري دي، او نه دا ویل شوي دي چې دغه هیوادونه په مستقیمه توګه د متحده ایالاتو سره په جنګ کې ښکیل دي. قاضیانو ولیکل یوازې په دې بنا د دغو کسانو په راتګ د بندیز لګولو غوښتنه شوې چې د حکومت په نظر له خطرناکو هیوادونو نه راځي. هغوی د ټرمپ د ټویټر دې پیغام ته هم اشاره وکړله چې ویلو دا بالکل سمه خبره ده چې موږ د ځینو خطرناکو هیوادونو د اتباعو پر راتګ بندیز ته ضرورت لرو، خو د قاضیانو په نظر دا له سیاسي نقطه نظره سم کلمات نه دي. موږ سره د خپل هیواد د امنیت په خوندي ساتلو کې مرسته نشي کولی. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزارت وایي چې د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د حکم له مخې فکر نه کیږي چې په 2018 مالي کال کې بعد د مخکې نه منل شوي حد نه په کم شمیر مهاجرین په امریکا کې ومنل شي. تیر کال د اکتوبر نه تر اوسه 800,000 خلک په امریکا کې قبول شوي دي. د ټرمپ د اجرایه فرمان د ځنډولو وروسته په اوسط ډول تقریبا هر هفته د 800 او 900 ترمنځ مهاجرین امریکا ته راتلل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM رپورټ ورکړی چې د محاصره سوي ښار موصل څخه بهر د بې ځای سو خلکو په کم کې د خوړو د زهرجن کېدو له کبله 252 عراقیان ناروغه سوي، 312 تنه په روغتون کې بستر سوي دي، او 2 تنه ماشومان او یوه ښځه ورڅخه مړه سوي دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان نطاق جوئل ملمن وای د عراقي پولیسو چارواکي د خوړو د زهر جن کېدو په باره کې تحقیقات کوي چې په دغو پیښو باندې پوه شي چې حالات دې پړاو ته راورسول. د IMO نطاق ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We understand that this was a contractor that had brought food to the camp around 4 p.m. to break the daily Ramadan fast. It was to be served at 7:30, and there we understand authorities are investigating where the contamination came from and whether or not it happened as a result of those hours of between
من دومره په هیګو چې قرارداد په محلي وخت د مازیګر په 4 بجو خوړه کمپ ته د روزه ماته لپاره راوړل چې په ونیمو بجو روزه ماته دله، او موږ په دې هم په هیګو چې چارواکي په دې باره کې تحقیقات کوي چې دغه خرابې لکومه راغله او دغه زهرجن کېدل د خوړو در رسیدلو او د خوړو ترمنځ واقع شلو یا بل څه پیښه وه. ملمن وای په مینو کې پولاو، ماسته، د چرګ غوخه او خوروا شامل و. د وای د غیر دولتي موسسې چې دفتر په قطر کې ده د محلي رستورانت سره تماس ونیو چې دغه ماخامنی افطار لپاره روژه ماتی ته د خواړه درلیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې راپورټ ورکړی دی چې د خوړو زهرجن کېدل د یو دوه ډوله نمبر کم کې نه واقع شوي دي چې له موصل نه راغلي 6,300 بېځای شوي کسان پکې دېره دي. د یو این ایچ سی آر نطاق اندري مسک نه وایي د دغې تراژدۍ سره داسې خلک مخامخ شولو چې لا پخوا یې کړاوونه ګاللي دي. د یو این ایچ سی آر نطاق مسک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Staff have been working closely overnight to coordinate the response with other agencies and authorities in the Kurdistan region of Iraq and Baghdad to ensure that those who have fallen ill were able to receive swift medical treatment.
The UNHCR کارکونکو د شپې له خوا کارکوو چې د عراق د کوردستان په سیمه او بغداد کې د نورو ادارو او چارواکو سره د دغه پیښې په غوښتنې وړلو کې همکاري وکړي چې د دې ډاډ ورکړي د ناروغانو چټک درمل وشي او جدي ناروغان نږدې روغتونونو ته ورسول شي. میسک وایي اضافي اوبه کیمپ ته ورسول شولې او په کیمپ کې په موجوده روغتیایي ادارو باندې نورې ادارې ور اضافه شولې چې بشری مرسته وکړي. د وای مرستندوی ادارې د تحقیقات او نتیجو ته انتظار وباسي چې په دې پوښي څه وکړي چې د دارنګ پیخې د بیا واقع کېدو مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د میرلین ایالت او واشنگتن ډی سی شار خبر ورکړ چې د جمهور رئیس ترامپ په خلاف د دې لپاره یو ستره داوا پیلوي چې هغه په خپلو هوټلونو او دفترونو کې له بهرنیو حکومتونو او شرکتونو څخه د پیسو په ټولولو سره د متحده ایالاتو له قانون څخه سرغړونه کړې ده. پامکنی تفصیل په دې رپورت کې.
د مریلند ایالت او واشنگتن ډی سی لوی سرنو اعلانو پرون د جمهور رئیس ترامپ پر خلاف د دې لپاره قانوني دعوا پیل کړه چې وای جمهور رئیس د بهرنیو مالی امکاناتو په ترلاسه کولو د امریکا د اساسي قانون سرغړونه کړې ده.
It's unprecedented that the American
The America khalak bayad de be sari kar pa muqabil ki pukhtana wakri che aya da se prekre aw iqdamat de America pa gata ni de ulas mishr Trump pa gata
da dawa umda ta ki dadi che wai jamhur rais Trump da asasi qanun da haghi madi par khilaf amal kade che da America hukumati muqamat nashi kawale da bharani hukumatun na sawghat ya nur madi imtiaziyat tar la sakdi pa de dawa ke pa Washington DC ke da Trump hotel mushakhas shawe چیل سپینې ماڼۍ نه یو څو ګامه لري دي.
بهرني حکومتونه هلته د دې لپاره پیسې مصرفوي چې د هغه د خوښې وړ وګرځي. یو مثال یې د سعودي عربستان دی چې د ترامپ نړیوال هوټل کې یې سلګونه زره ډالر مصرف کړی دی.
راسین موبایل د امریکا په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس په خپل شخصي کاروبار کې تر دې کچې پورې لاس نه درلود. دغه دوا په نیویارک کې د ترامپ د نړیوال هوټل په اړه تفصیل وړاندې کوي او وایي چې دا ځای د بهرنیو ډیپلوماټانو مرکز ګرځیدلی دی. د مثال په ډول ډیپلوماټان هلته د دې لپاره ځي چې ولسمشر تر خپلې اغیزې لاندې راولي. په دغه دعوا کې په نیویارک کې د ترامپ دفترونو ته هم اشاره شوې ده چې د خپلو ځایونو په کرایه کولو سره د روسانو او چینایانو په شمول پر بهرنیو مشتریانو تمرکز کوي. د دې دعوا له مخې دغه ډول ګټې د متحده ایالاتو له اساسي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي.
دا قانوني موارد جمهور رئیس د فساد مخه نیسي. مونږ په هیګو چولس مشر ترامپ د دغو خندونو په اړه معلومات لري. د نشي کولای چې د دې قانوني ممانعتونو څخه سرغړونه وکړي.
د دې داوی په اړه د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل چې دا موضوع د اندېښنې وړ نه ده.
It's not hard to conclude that
مونږ باید په اسانه د نتیجې ته ورسیږو چې د دې دعوا شاته ګوندي مسایل شامل دي.
په پای کې دا موضوع پر ښاغلی ترامپ یو ستره سیاسي اغیزه کولای شي ځکه چې د هغه اداره همدا اوس د منفي خبرونو سرټکه ګرځېدلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د کارګرو د حقوقو درې تنه فعالان په چین کې توقف سوي دي. دوی له دې کبله نیول سوي دي چې د هغه فابریکې په باره کې تحقیقات کول چې د ایوانکا ترامپ د بوټونو په علامه بوټونه جوړ کړی و. دا د کارګرو څخه ناجایز ګټه استل او د چرواکو سست اقدام کول څرګندوي. د امریکا ژ خبريالي هوسی هونګ په دې باره کې دا رپورت رالېږلې دي.
مګر د بشري حقوقو فعالان ویل چې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور د دغه قضیه په باره کې خبري وکړي نو دا بیا په فرق راوستلو کې مرسته کولای شي. هغه فابریکې چې د یونکار ترامپ علامه بوتان جوړوي لا تر اوسه د دغه فعالانو د بد ورځې په باره کې تبصره نه ده کړې، مګر تاییدوي چې دغه ډول بوتان په فابریکه کې جوړوي. مګر دغه فابریکان وایي وروستۍ فرمایش یې د مارچ په میاشت کې ورکړی و. د بشري حقوقو فعالان دلیل راوړي د چین حکومت ته پکار ده چې د کارګرو د حقوقو فعالانو او تحقیق کوونکو ته زیات وخت ورکړی شي چې په ازاده توګه د کارګرو د حقوقو سرغړونکي څرګند کړي. لیکن د چین حکومت لا تر اوسه د کارګرو د حقوقو فعالان نه دي خوشی کړي او دا تورې ور باندې لګولی دی چې د څارنې د غیر قانوني آلو نه کار اخیستی دی او د شرکت په عادي کار او تولیدي فعالیتونو کې مداخله کوي. د چین د څارنې ډلې یا سی ایل ډبلیو د کلونو کلونو لپاره د چین په فابریکو کې دې ته ورته تحقیقات کړي دي. دوی ویلې د هغې فابریکې په باره کې تحقیق چې د یونیکا ټرمپ بوټان پکې جوړیږي بې سابقه ده. د سی ایل ډبلیو مؤسس او اجرایه مدیر لی کوینګ ویلې دغې غیر انتفاعي ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د عکسونو او ویډیوګانو په بڼه یې کره شواهد راټول کړي چې د هغې د برانډ نه بوټان په تیرو څلورو کالو کې د هوایجن د ډلې په فابریکو کې جوړ شوي دي. دا هغه فابریکې دي چې د کارګرو د حقوقو نه سرغړونې پکې څرګندې شوي دي. لی امریکا غږ ته وویل له موږ دا ثابتولی شولو چې د هغې بوټان په دغو فابریکو کې جوړ شوي دي او ډیرو کارګرو ته کمې تنخواګانې ورکړل شوي دي یا کارګر اضافي کار کولو ته مجبور کړی شوي دي چې دا هم د کارګرو له حقوقو نه سرغړونه ده. د سی ایل ډبلیو د بشري حقوقو فعالانو هوا هان فینګ لی جو او سونګ د هوایجن فابریکو ته د مارچ او می میاشتو ترمنځ په دې بهانه ورغلل چې غواړي کار پیدا کړي او بیا یې تحقیقات وکړل، مګر وروسته بیا د چین پولیسو توقیف کړل. دغه برانډ په خارج کې مارکیټونه تقویه کړل چې د دوی تولیدات د مقرراتو سره برابر دي، مګر اعلانونه یې اوس جعلي معلومیږي، ځکه نو یونکا باید د تحقیق کوونکو د بندې کېدو په خلاف خبرې وکړي او د چینایي تولید کوونکو ځینې مسؤلیت ومني چې د کارګرو له حقوقو نه یې سرغړونې کړي دي. لی ویلې د ده ارزیابي دا ده چې د یونکا د بوټانو په جوړولو کې د چینایانو کار 1% ده چې په امریکایي دوکانونو کې د هر جوړې قیمت څه باندې $100 دی. لی زیاته کړه چې د شواهد ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ایمیل کړله او توقع ده چې یونکا د چینایي تحقیق کوونکو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي او په خپلو تولید کوونکو باندې فشار راوړي چې په فابریکو کې د کار په شرایطو کې اصلاح راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره هفته د بشري حقوقو د فعالانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. یاد یې د چین چارواکي دوی ته د قضایي او عادلانه محکمې تضمین ورکړي چې دوی مستحق دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کارګرو د حقوقو د فعالانو هغه مهم رول څرګند کړ چې د امریکایي شرکتونو سره د مرستې په کولو کې څرګندوي چې د خپلو چینایي تولید کوونکو له شرایطو نه خبر شي. د فابریکې د داخلي حلقې یو تن امریکا غږ ته وویل تولید کوونکي په اسانۍ سره آرډرونه له لاسه ورکوي که دوی د ټولنې د پیروي مقررات پر ځای نه کړي. د چینایي بولټن چې دفتر یې په هانګ کانګ کې د څیړونکي کیګان ایلمر وویل په چین کې د کارګرو له حقوقو نه سرغړونې جاری دي. یلمر وویل کارګر په خپل دسته جمعي عمل کې ښایي چې دوی د خپلو ګټو ساتونکي دي او د مثال په توګه حکومت باید په مؤثره منظم او دسته جمعي چنه وهلو سره کارګرو ته اجازه ورکړي چې د خپلو امیرانو او شرایطو په خپله څارنه وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې پر الکوزي شرکت د دولتي ځمکې د خرڅلاو په اړه له ولسي جرګې سره خبرې کوي. د حکومت لخوا پر الکوزي شرکت د 143 جریبه ځمکې د خرڅلاو قرارداد د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا رد سو. په دې اړه پام وکړئ د خبریالي لیمې نیازی رپورت ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې ولسي جرګې سره د حکومت او الکوزي شرکت د ځمکې د قرارداد په سر خبرې کوي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم زی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د قانون له مخې دا مسؤلیت لري چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ وکړي او ورته امکانات برابر کړي. ښاغلي عبدالرحیم زی زیاته کړه چې په دې اړه د افغانستان پارلمان سره بحثونه روان دي تر څو د دواړو لورو د رضایت ترلاسه کولو لپاره یوې عملي پایلې ته ورسیږي. هغه په دې اړه وویل
پارلمان سره بحثونه ادامه لري ترڅو موږ وکولای شو د دواړو لورو د رضایت ترلاسه کولو لپاره یوې عملی پایلې ته ورسیږو. الکوزي سره قرارداد د افغانستان په خلکو اغیز لري، د افغانستان په اوسنی وضعیت اغیز لري. بحثونه ادامه لري ترڅو د دواړو لورو په همغږۍ سره یو د حل لاره ورته پیدا شي.
بل لور ته د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې حکومت پانګوالو صنعتکارانو سره ژمنه کړې چې د پانګونې د جلب لپاره به دوی ته وړیا ځمکې ورکوي. د دغه اتحادیه مشر عبدالجبار صافی امریکا غږ ته وویل چې د الکوزي شرکت او حکومت ترمنځ د ځمکې د خرڅلاو د قرارداد رد کول نه یوازې په داخل کې په پانګوالو اغیز کوي، بلکې په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو پر راتګ هم اغیز کوي.
د داخلي څخه سرمایه گذاران ته او خارجي چې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، ولی متاسفانه د هغې نه وروسته چې په هغې کې مشکلات راغله او پارلمان هم د ده په ضد باندې ودرېد او بعضې فیصلې هم ورباندې وشولې، دا نه چې یوازې د الکوزي شرکت به متضرر کړي یا به د په ده باندې فشار راشي، دا په نړیواله سطحه باندې زموږ په
حکومت تیر کال الکوزي شرکت سره د 23 جریب ځمکې قرارداد په داسې حال کې لاسلیک کړ چې دغه شرکت 90% تخفیف پکې ورکړل شوی و، چې د دوشنبه په ورځ د پارلمان د غړو له لورې په دې موخه رد شو چې د دوی په وینا دا ځمکه په ډېره ټیټه بیه په دغه شرکت پلورل کیږي. په همدې حال کې مالیه وزارت وایي چې د نړیوال بانک له لورې افغانستان سره د تشویقي مرستو د لړۍ په دوام له 2016 کال راهیسې تر اوسه نړیوال بانک 550 میلیونه ډالر له نړیوال بانک څخه ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه وویل
وزارت مالیه با بانک جهانی بر اساس یک تفاهم
د مالیه وزارت له نړیوال بانک سره د 3 کلن تفاهم لمخې باید په 3 کلونو کې په دغه وزارت کې ځینې اصلاحات راولي، نو په دې به وتوانیږو چې په دې 3 کلونو کې 900 میلیونه ډالر تشویقي مرستې لاسته راوړو.
د دغه 3 کلن پروګرام لمخې مالیه وزارت د نړیوال بانک د سپارښتنو لمخې باید په مالیاتي او تشکیلاتي سیستم، د مصرف په مدیریت او د مرستو په مؤثریت کې اصلاحات راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
روژه په کومو کسانو فرض ده او څوک په کوم حالت کې روژه ونه نیسي؟ موږ په دې باره کې د ننګرهار په ولایت کې د مولوي عزیز الله خیرخوا سره مرکه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزے پر زمانے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، پتا سے مانی روزہ فرض کر شویدا لگا سنگ جتا سے نمخ کی موخل کو مانی روزہ فرض کر شویو جے پر جتا سی متقین جوړ شي. آیت مولانے کی چھ پتورو مسلمانانو مانی چې یو څوک مسلمانی عاقلی بالغی صحت مندی او مقیمی په داسې سفر کې نه چې زله تکلیفي په داسې خلکو مانی روژه شرا فرض ده. اوله خبره پکې د اسلام او د ایمان شرط او بیا پکې بلوغ او صحت او اقامت په کور کې په آدم سفر کې چې وس او طاقت یې رسیږي، نو په دې خلکو باندې په کال کې یو میاشت د رمضان مبارک روژه چې یا نهي سورځي یا 150 نهيشتونه کمه نه او 150 زیاته نه دا ور باندې فرض ده چې سبا صادق نه تر ماخام نمبر پر وترو پوری څو خوري او نو به څخي او نو به ځان د نورو اغا شاوتی شان نه ساتي.
بله مولوی عبدالعزیز خیرخوا صاحب، ځینې خلک روژه نه سنی ولی او د بیا نیولو د پاره دوی فدیه ورکوي، بیل کوم عذر څخه فرضاً روژه نسی نیولی، وای روژه ورته تکلیف وي او وای چې خیر دی په دې باره کې به موږ دغه ورکو فدیه ورکو، دا تاسو څنګه بولئ داسې د روژې خوړل؟
د دې په اړه ته خو دا داسې ده چې په اول د اسلام کې چې کله اول روژه فرض شوله نو دا روژه اختیاري وه، او چا چې به روژه نیوله هغه به روژه نیوله او چا چې به نه نیوله هغه به فدیه ورکوله. بیا هغه وروسته بل حکم راغی چې هر څوک بروژه نیسي، هغه کې به لږ سختي وه چې د شب خوب وکړو د خوب نه بعد بیا روژه د شپې، او دارنګې کور کیم خپل کور حالات نشم ذکر نو په دې اساس بل حکم به راغی چې تاسو به روزه د سار نه د سبا صادق نه تر مر پر اوتم اخم پر روزه نیسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.